السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالب چارواکي وایي د هیچ چا په استازیتوب له پاکستاني طالبانو سره خبرې مخته نه وړي، بلکې یوازې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې ده.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانۍ خبره خلاصه ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار روچی وی پاکستانی رسنۍ ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. یو شمېر متقاعدین وایي له میاشتو یې د تقاعد تنخواوې نه دي ترلاسه کړي.
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی او پیلم ما خپل دا حقه حقوق دي چې باید ما ته راکړي، مګر پیسې تر اوسه نه راکوي.
په یو تفصیلي راپور کې مول افغانستان د کډوالۍ بهیر ته کتنه کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کورونا نویو بندیزونو ځینو سیمو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. د خبرونه زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو اونیزه خبرونه مه هیروي، خو پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو.
افغان طالبان وایي د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د هیچا استازیتوب نه کوي. طالبان وایي چې د ننګرهار هوایي ډګر ته الوتنې بیا پیل شوې دي. د ایران پر یوه هوایي شرکت انټرنیټي حمله شوې. افغان طالبان وایي د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. دا په اصل کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم امنیتي سلاکار مویید یوسف له جیو نیو سره په مرکه کې ویلي له پاکستاني طالبانو سره د روغې جوړې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته پیل شوي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایئ، پخوانۍ خبره خلاصه ده. موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خود طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی منځګړي دي، خو د هیچا استازولي نه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر میاشت د ترکیې ټي ار ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک سره دروغې جوړې د پروسې د برخې په توګه په خبرو بوخته. د پاکستاني طالبانو د تحریک غنو سرچینو ویلي وو چې دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکرو د یو شرط په توګه د دوی ځینې بندیان خوشي کړي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي له شل کلن ځنډ وروسته نن بیرته دغه ولایت ته ملکي الوتنې پیل شوې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د جلال آباد هوایي ډګر ته نن له ایران څخه یوه الوتکه چې بشري مرستې پکې بار وي ورسېده. تر دې مخکې د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم پرون ویلي و چې دغه هوایي ډګر د الوتنو لپاره پوره چمتو کړای شوی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګر څخه یوازې پوځي الوتنې کېدې. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. څه باندې 2 لک افغان ښوونکو لروان بشري بحران څخه د وتلو لپاره کورونایو او بهرنیو ادارو ته په یوه لیک کې د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. ښوونکو په دغه لیک کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسسو غوښتي چې په اوسنیو سختو او حساسو شرایطو کې دوی ته معاش ورکړي. په لیک کې ویل شوي چې چارواکي باید د تعلیمي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره نیک او جدي ګامونه واخلي. په همدې حال کې پرون د طالبانو د مالی وزارت اعلان وکړ چې ټولو دولتي کارکونکو ته به د دریو میاشتو پاتې معاش پر یوه ځای ورکړل سي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ماهان په نوم د ایران خصوصي هوایي شرکت نن خبر ورکړی چې یو سایبری یا انټرنیټي حمله یې شنډه کړې ده. راپورونه وایي په ایران کې د ماهان هوایي شرکت مشتریانو له هغې ډلې چې ځانونه هوشیاران وطن بولي یو لیکلی پیغام ترلاسه کړی و. په دغه پیغام کې پر هوایي شرکت د سایبری حملې ادعا شوې او ویل شوي دا حمله ځکه شوې چې دغه هوایي شرکت د ایران له سپایي پاسداران انقلاب ځواک سره اړیکې لري. ماهان هوایي شرکت وایي چې کومه الوتنه یې اغېزمنه شوې نه ده، خو ویبسایټ یې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په 2011 میلادي کال کې پر ماهان هوایي شرکت د سپایي پاسداران قدس واک ته د مالی، مادي او تخنیکي ملاتړ برابرولو په تور بندیز لګولی و. د خزانه وزارت دا تور هم لګولی و چې ماهان هوایي شرکت د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې، مواد او پرسنل انتقال کړي دي. په روسیه کې لپاره راهیسې په کورونا وایرس د 1225 کسانو مړینه ثبت شوې چې تقریبا د ریکارډ تر سره حده لوړ شمیر ګڼل کیږي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په کورونا وایرس د ډیرو کسانو مړینه ثبتېږي. په روسیا پراخ انتخابونه کېږي چې د کورونا وبا د عواقبو د کم اهمیت ښولو لپاره د کورونا وایرس په شمیرو کې احتمالا لاسوهنه کوي. د روسیې په ارقامو کې د اوکراین کریمیا سیمه هم شامله ده چې مسکو له 2014 کال راهیسې ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. په روسیه کې نن یکشنبه د کورونا وایرس 16,901 مثبتې پېښې ثبت شوې دي او راپورونه وایي چې سوډان منلې لرې کړی سوی صدراعظم عبدالله همدوک بیرته پر دنده وګماري. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې د اکتوبر میاشت د 15 نیټې تر کودتا وروسته د څو اونیو لپاره ناکراري روانه وه. دا د اومه ګوند مشر فضل الله برما ناصر ویلي د حکومت او پوځ استازو دا هم منلې چې تر کودتا وروسته نیول سوي چارواکي او سیاستوال خوشي سي. د ناصر په وینا د موافقې له مخې به پخوانی صدراعظم عبدالله همدوک د یوه ټیکنوکرات حکومت مشري کوي او د دې موافقې په اړه به وروسته اعلامیه ورکړل سي. تر دې مخکې د فعالانو ډلو د سودان له پوځ څخه غوښتنه کوله چې له ټولو سیاسي بنسټونو ځانونه لرې وساتي. تر کودتا وروسته همدوک په کور کې نظر بند و.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د هیچا په استازیتوب له پاکستاني طالبانو سره خبرې مخته نه وړي، بلکې یوازې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې ده. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ورسره له هغې وکړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار یوې پاکستاني رسنۍ ته ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی په استازولۍ له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې کوي. د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو لنډمهاله اور بند ټینګ شوی چې د دسمبر تر 9 پورې به دوام کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت وایي د پاکستانی چارواکو دا څرګندونې په غوڅ ډول ردوي چې ګوند دوی د پاکستانی دولت په استازولۍ له پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی منځګړي دي او د هیڅ چا استازولي نه کوي.
موږ استازولي کم نه کوو. موږ دیو د پاکستاني حکومت ترمنځ منځګړتوب کړي او د دوه ټولو په ګټه د سیمه کې سوله ټینګې شي او جنگ پای ته ورسیږي.
خغل مجاهد دا څرګندونی ورسته تر هغه کوي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وویل له پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت دوی استازولي کوي. موید یوسف تیر شپه له جیونیوز سره مرکه کې ویلي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ پیل شوی او روان دي.
طالبانو جواب راکړی چې موږ خبرې کوو، تاسو سم وایي، پخوانی خبره خلاص ده، موږ به د دوی هغه ډول ساتنه ونه کړو. افغان طالبان وایي موږ هغوی سره خبرې کوو او ډیره هڅه کوو. تر اوسه د مخامخ خبرو اړتیا نشته، کله چې اړتیا شوه بیا بګور.
خغل یوسف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دوی خپل دریس په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریکوي او بیا یې هغوی پاکستانی طالبانو ته رسوي وویل لومړیو دا بهیر په همدې توګه پیل شوی دی. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار دا تور هم پورې کړی چې ګنې اوس هم د پاکستانی طالبانو یو شمیر غړي او کورنۍ افغانستان کې اوسیږي، خو هغه ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت ورته ویلي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان وګواښل شي. پاکستان لومړی دا تور پورې کاوه چې ګنې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان بریدونه کوي. خو د جمهوري نظام پر مهال نه یوازې دا چې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستانی طالبانو مشران پناه شول، بلکې یو شمېر لاس تړلي پاکستان ته وسپارل شول. د مخکېنی جمهوري نظام چارواکو به ویل پاکستان د هغو طالبانو لپاره چې افغانستان کې بریدونه کوي خوندي او آرام پټنځایونه برابر کړي دي. دوی دا هم ویل چې د طالبانو کورونه او تجارت پاکستان کې دی او دا پښتنه یې هم کوله چې دواړه لوري د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ اوس مال پر یو لنډمهاله اوربند هوکړه شوی چې د دسمبر په 9 پای ته رسیږي. دواړه لوري هوکړه کړې چې خبرو ته به دوام ورکوي، خو د دې خبرو پر وړاندې د پاکستان درنه مخالفتونه هم شته. له دې مخالفانو یو هم د ملي جمهوري غورځنګون مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ دی. هغه ویلي پاکستانی حکومت دې د پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرو پر ځای حساب کتاب وکړي. محسن داوړ پاکستانی طالبان په شمالي وزیرستان کې د خلکو په وژلو او رانی تورنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 ازادي رادیو واوري.
له افغانستان په غیر قانوني ډول او د قاچاقي لارو د کډوالۍ بهیر د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر نړیوالو ادارې اندېښنې راپارولې ده. اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوسره دغه بهیر لا هم په زغرده روان دی او په زرګونو افغانانو کډوالۍ ته مخه کړې ده. خو طالب چارواکي بیا له خلکو غواړي چې د دوی له لورې ورته کومې ستونزې نشته او په دې هېواد کې نور اقتصادي او نور ستونزې به هم هوار شي او په هېواد کې د پاتې شي. نور په دې راپور کې
که څه هم دا بهیر له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا روان دی چې ډیری لاملونه یې په دغه هېواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او کورنیو جګړو شتون دی. مخکې کلونو کې به د قاچاقي کډوالیو لړۍ د زمي په موسم کې د سړو له امله درېدله، خو سږ کال پر ټول افغانستان د طالبانو واکمنۍ سره خلک آن دې ته هم چمتو دي چې په زمي کې هم که په قانوني توګه له هېواده ونه وځي ناقانونه کډوالي به غوره کړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ یو څارنوال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وایي چې د نظام بدلون او د طالبانو پر اتاک سره له ټولو زندانونو د بندیانو خلاصون او امنیتي ګواښونو اړ کړی چې هېواد پرېږدي. دغه افغان څارنوال وایي دا مهال له خپلې کورنۍ سره په یو نامعلوم ځای کې په نامعلوم هویت ژوند کوي چې نسي کولای نور دغه ډول ژوند ته دوام ورکړي. یاد کس ازادي راډیو ته وویل په دې خه پوهیږي چې ناقانونه او په قاچاقي توګه کډوالي ګواښون کې او دیو ناڅرګند برخلیک پلور حرکت کول دي. بلخوا یو شمېر هغه افغانان چې په قاچاقي ډول تر اروپایي هیوادونو رسیدلي له سختو کړاوونو سره مخ دي. له دې ډلې یوه افغانه ښځه چې له خپلو ماشومانو او خاوند سره د سربیا د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي او نه غواړي چې غږ یې په راپور کې خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راپدې خوا یاد کمپ کې ژوند کوي او تر اوسه یې د پناه غوښتنې د کیس په اړه د دولت له لوري هیڅ ډول اقدام نه دی ورته سوی. دا میرمن وایي په لارو کې سختې شپې ورځې تیرې کړي او لا یې هم دا سختۍ پای ته نه دي رسیدلي. سږ کال له افغانستانه په بې ساري توګه په زرګونو کسان اروپایي هیوادونو، ګاونډیو هیوادونو او بېلابېلو نورو هغو ځایونو ته کډوال سول چې د خپل هېواده ورته امن او د ژوند کولو وړ ښکارېدل. یو شمېر کابل ښاریان د طالبانو له حکومته غواړي چې خلکو ته د امن ژوند او کار زمینه برابره کړي تر څو په خبره یې د کډوالۍ مخه ونیول سي. له دې ډلې د کابل یو اوسیدونکي عبدالله احمدزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا لارې ډېرې خطرناکې ځکه دي چې دلته د ژوندي رسېدو هېڅ تمه نشته. یعنی یا به لاره کې څوک هلاکېږي یا به مړ کېږي او یا به له دې لارو څخه که ژوندی ووت بیا به هلته هم د کډوالۍ په مشکلاتو کې به په بهرني هېوادونو کې ژوند کوي. حکومت ته پکار ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، د امنیت زمینه ورته دلته برابره کړي.
طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په خبرو بریالي نسو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دریو میاستو کې له یو لک زیات خلک له بېلابېلو لارو بهرنیو هیوادونو ته کډوال سوي چې ډیری هغه یې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو پر مهال د افغانانو د تخلیه په پروسه کې شامل و. ښاغلی مجاهد وایي دوی له پاتې افغانانو غواړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي. د دوی لوري ورته ګواښ نسته او په ناقانونه او قاچاقي کډوالیو کې د خپل ژوند نه تریخوي.
اسلامي امارت د کډوالۍ د مخنیوي لپاره خپل هڅې کړې دي. موږ اطمینان ورکړی څوک باید د ویرې احساس ونه کړي. همدارنګه شپه ورځ زموږ ټول مسؤولین خصوصاً هغه ارګانونه چې تجارتي او مالي او دغه مسایل سره کنټرولوي هڅه یې کړې ده چې خلکو ته مشغولتیا پیدا شي، د اقتصادي ودې لپاره کار وشي. امنیتي لحاظ خلکو امنیت تامین ده، ستونزه نه ورته لري. کی او پیغام هم داده سه خلک کډوال نسی کډوال کی دوی ځان سره هم نو ظلم کوي په یو وخت سره هم نو باید کوشش وکړي په یو وخت نسی او سی
خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالین او بنسټونه د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ بورډ غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې د ناقانونو لارو کډوالو نه غوښتنه کوي چې په خپل میشت ځایونو کې د کډوالۍ اړوند ادارو سره ځان ثبت کړي. ښاغلی مومن له ټولو هغو بهرنیو هیوادونو چې د کډوالۍ نړیوال کنوانسیون یې لاسلیک کړی غواړي چې افغان کډوالو ته د پناه ورکړي.
غږ مو په هغو مملکتونو باندې چې د 1950 د مهاجرینو د کنوانسیون غړي دي او هغه کنوانسیون یې امضا کړی دی او د هغې کنوانسیون د امضا کولو په نتیجه کې دوی مسؤلیت لري چې هغه کسان چې پناه غواړي چې هغوی ته پناه ورکړي او تعداد د هغو خلکو چې دوی پناه ورکوي هغه تعداد کې اضافه والی راولي، ځکه چې په افغانستان کې حالت بد دی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه په قاچاقي ډول د تللو کسانو ځینې خپرې شوي ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د ایران او ترکیې ترمنځ په مرزونو کې له سختو کړاوونو سره مخ او آن ځینې د قاچاقوړونکو له لوري د پیسو د غوښتلو په بدل کې شکنجه شوي دي. ډیری هغه افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیږي په کښتیو کې د سفرونو پر مهال د ډوبېدو له ګواښونو سره مخ شوي، آن دا چې یو شمېر یې په اوبو کې ډوب او نسوي هم دي. هڅه مو وکړه له افغانستانه نورو هیوادونو ته د کډوالو په اړه لاړوند کورنیو او بهرنیو لکه یوناما او آی او ایم ادارو معلومات هم واخلو خو ونه توانیدو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
ورسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت چارواکو پرون د دولتي کارکوونکو ته د معاشونو د ورکړې اعلان وکړ، یو شمېر متقاعدین وایي چې له څو کلونو راهیسې دوی ته د تقاعد حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت بیا وایي چې د متقاعدینو تقاعد به ډېر ژر ورکړل شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په خپل وخت د تقاعدي د حقونو لنه ورکړې د متقاعدینو شکایت. دوی وایي چې ورځي او میاشتې د تقاعد ریاست د ودانۍ مخ ته تیرې کړي خو د تقاعد سره کې ونه لګید. د دوی په خبره د تقاعد له پیسو پرته د عاید بله هیڅ سرچینه هم نه لري او د هوا په سړېدو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دې متقاعدینو له ډلې ممتاز خان ازادي راډیو ته وویل:
دوه کال کېږي ما تقاعد کړی او پیلم نه، ما خپل د حق حقوق دي چې باید ما ته راکړي مګر پیسې تر اوسه نه راکوي. ژمې را نږدې دی، مصارف را پسې دي. دا موږ د تقاعد موږ د معاشونه ګرځېدلی شی دی، ځکه موږ د معاشاتو نه تقاعد وضع شوی. مامورین د اندې لپاره وظیفه اجرا کوي چې په آخر عمر کې خپل تقاعد واخلي.
ممتاز خان مخکینی حکومت او د طالبانو حکومت دواړه د خلکو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. وزیر خان چې د دولت یو بل متقاعد مامور دی وایي اته میاشتې د مخې د تقاعد د اخیستو لپاره خپل کارت سپارلی خو تر اوسه یې نه د تقاعد پیسې لاسته ورغلي او نه هم د تقاعد کارت.
تقریبا دوه کاله کېږي چې د تقاعد پیسې مې نه دي اخیستي. د تقاعد نوی کارت مې واخیست او اته میاشتې مخکې مې همدا کارت ور وسپاره چې خپل تقاعد واخلم خو تر اوسه یې هم حال معلوم نه دی.
وزیر خان تور پوری کوي چې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول د تقاعد پر ریاست کې له کاغذ پرانۍ او خلکو سرګردانولو پرته بل هیڅ کار نشته. د مخکینی حکومت د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د کورونا وایرس د خپرېدو او کرنټین له امله به د متقاعدینو د 1499 کال د تقاعد پیسې د تای مراحل او بایومیټریک پرته ورکړي. خو اوس د متقاعدینو ستونزو ته د طالبانو د حکومت ځواب څه دی؟ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د مطبوعاتو مسؤول حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل
د متقاعدینو د تقاعد پیسې په خوا د برېښنایي تذکیرو له مخې ورکول کېدي. اوس موږ په تمه یو چې دا سیستم فعال شي. د مالی وزارت چارواکو د احصایې له ملي ادارې سره خبرې کړي او هغوی ویلي چې ډېر ژر به دا سیستم فعال شي، چې د دې سیستم په فعالېدو سره به د متقاعدینو پیسې هم ورکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د متقاعدینو حقونه په خپل وخت نه ورکول کېږي، بلکې وړاندې له دې هم د دولت متقاعدو مامورینو په ټاکلي وخت خپلو حقونو له نه ترلاسه کولو او په دغه برخه کې د فساد له موجودیته شکایت کړی. د مخکینی حکومت د مالی وزارت د خزائنو د عمومي ریاست د معلوماتو پر بنسټ په ټوله کې څه باندې 1450 متقاعدین د مالی وزارت په سیستم کې ثبت دي، چې څه باندې 19000 په ولایتونو کې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره دولتي برحاله مامورینو هم خپل د 2 میاشتو معاشونه نه ول اخیستي، خو پرون د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان وکړ چې د ټولو دولتي مامورینو د 3 میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې د نویو بدلونونو سره د وزګارۍ ستونزې لا هم ډېرې شوې او ډېرو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي یا هم کاروبار ډېر خراب شوی دی. اکثره کسان چې کارونه یې خراب شوي یا کار یې له لاسه ورکړی دی ناخوښ دي، خو اوس به له یو داسې نجاره واورو چې د خپل کاروبار له خرابېدو دومره خوښ نه دی. سمیع الله په غزنی ښار کې تابوتونه جوړوي. دی وایي که څه هم چې د طالبانو له راتګ سره کاروبار ډیر خراب شوی او ورته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دې ښار کې اوس وژنې کمې شوي یا بندې شوي. دی وایي دلته د ټولو هغو کسانو کاروبار په ټپه ولاړ دی چې مخکې به تابوتونه جوړول. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ښار د شفخانې سړک ډیری نجاران په خپلو کارونو بوخت دي، دروازې کړکۍ او داسې نور شان جوړوي. خو سمیع الله په دغه ځای کې د خپل دوکان مخې ته پیتاوي ته لاس تر زنې ناست دی. دی پر سړک تیرېدونکو موټرو، رکشو او خلکو ته ګوري. سمیع الله تابوت جوړوونکی دی. دی وایي یو وخت یې کاروبار ښه په درس کې روان و، خو اوس هیڅ کار نه لري. سمیع الله وایي د جمهوریت په وخت کې به یې په اونۍ کې شاوخوا 60 تابوتان جوړول او پلورل، خو د طالبانو له راتګ سره په اونۍ کې یو تابوت هم نشي خرڅولی.
وخت بود د هفته 60 50 دانه ما تابوت جوړ میکردیم. حال دوسته ما 10 دانه هم شاید جوړ نکنیم.
نوموړی زیاتوي د تیرو 2 کالو څخه تابوتان جوړوي چې زیاته برخه یې د افغاني سرې میاشتې او د سره صلیب کمیټې خیریه ټولنو ورڅخه پیرل. هغوی به د افغان امنیتي سرتیرو او طالبانو مړي خپلو کورنیو ته پکې رسول. سمیع الله که څه هم چې خپل کاروبار ته اندېښمن دی، خو دې ته بیا خوشحاله دی چې په دغه ښار کې وزنې بندي سوي دي. غزنی د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې زیاتې جګړې او وزنې پکې سوي دي. سمیع الله وایي په پام کې لري چې خپل کاروبار ته تغییر ورکړي او د تابوتونو جوړولو پر ځای د تعمیري ځایونو کړکۍ، دروازې او نور شان جوړ کړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
ازادي راديو اوري د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راديو اونې ز خبرونه ستاسو د لکوشو ځانو د لټي پروګرام هیروي او سمې ونړي والا موضوع اخلو په هالند کې تیر مخام یو ځل بیا د کورونا د بندیزونو پر سر اعتراض کوونکي او پولیس سره ونختل. دا تازه خوډب په هاګ ښار کې شوې چې په ترڅ کې یو شمېر پولیس ټپیان شوي هم دي. پر هالند سربېره د اروپا یو شمېر نورو هیوادونو هم پرون د کووید 19 په تړاو د نویو لګول شوو بندیزونو پر ضد د مظاهرو شاهدانو نړیوالو اجنسونو په دې اړه راپورونه خپاره کړي چې جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
هالند تیر ماښام یو ځل بیا د کورونا او باد بندیزونو پر ضد مظاهرو شاهد وو. مظاهره کوونکو په هاګ ښار کې پر سړکونو اورونه بل کړل، پولیس یې په ډبرو ویشتل او اورشیندونکي پټاقې چوولې. له دې یوه ورځ مخکې د هالند بل ښار روتردام کې هم مظاهره وشوه. پر دې سربیره پلازمینه امستردام او بریدا ښارونه هم د ګډوډیو شاهدان وو. په هالند کې دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوه چې حکومت د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله تیر شنبه نسبی قرنطین یا ټول بند اعلان کړ. هالند پلان لري چې هغه کسان اوس ځینو سیمو ته له تګه منع کړي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. پر هالند سربیره د اروپا یو شمېر نور ښارونه هم له څو ورځو راهیسې د ورته مظاهرو شاهدان دي. لسګونه زره کسان له نویو بندیزونو سره مخالفت کوي. دوی د بندیزونو ضد شعارونه له ځان سره لیږدوي او غوښتنه کوي چې آزاد ژوند باید ولري. پرون په اتریش کې هم شاوخوا 13,000 کسانو مظاهره وکړه. دا وروسته تر دې چې د لویدیځې اروپا په دې هیواد کې د کورونا د مهارولو لپاره سر له سبا قرنطین عملي کیږي. پر اتریش سربیره چک جمهوریت کې هم پرون زرګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد غږ اوچت کړ. دغه هیواد کې هم سر له سبا په هغو کسانو یو لړ بندیزونه لګول کیږي چې د کورونا واکسین یې نه دی کړی. په ټوله کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په اروپا کې د کووید 19 مثبتو پیښو ته اندېښمن دی او خبرداری ورکړی که په دغه لویه وچه کې بیړني اقدامات ونه شي تر راتلونکي پسرلي به 15,000 نور کسان هم پر دې ناروغۍ پکې مړه شي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغان یم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جدوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی؟ په کومو لالوګه په دوی کې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورو، د قرآن روی ته وګورو چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. په پوځي جګړو کې لاسونه ورکړې، پښې ورکړې، تنې ورکړې، کونډې یتیمان راپاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د رشوتوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنظیم ہندی محمد پیغ نور چولہا کے دس تن لگا سی رسنی کار نے کیا یو شن شاہ راگی دا یو ار کو شاہ راگی دا جای جن اور نو سر دای لا کم چ دار نو چولہا کی لا کی السلام اخترا
دغه طالبان ته وایم هم تاسې چې په خلکو دروازې بندې کړي، پروردګار دې خپلې دروازې په تاسې بندې کړي. خلک دې ورکه مړه کړل، خلک تښتي، خلک د بیګا ډوډۍ نه لري. قیمتي اسمان ته وخته، یو کیلو ګاز پخوا 40 روپۍ و، اوس په 40 روپۍ شوي. وسلام.
سلام علیکم. زه عبدالکریم نومېږم. ته دغه بشري مرستې چې کېږي هغه ټوله د خېوش خالانه ویشته کړي ده. بل ځای یو خلک دي وایي مسکنان دي، نو کارټونه ورجوړ کړي. یو لا مسکن ولا کوي، مسکنان د ماښام ډوډۍ ولاک لري، خپل په کورو کې ناست دي. نو وروره د ګلورپور چار واکس می دا هیله ده چې خپل پلاس مرستي ورته وزیا کوي دا غوسه ماغه پیاس کو پساتي نو سلام ته احترام ډیر مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر.